او دغه خبری مجله درته زه محمد حدیث پردیس د عبید الله عبیدی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. د نن ورځې د خبری مجله د سر موضوع مو دا ده چې د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي طالبان د ایسای له اجازه پرته په افغانستان کې هیڅ هم نشي کولای. خو تر هر څه وړاندې نوریاس نوری د افغانستان او نړۍ خبرونه وړاندې کوي.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د افغانستان ښځو چارو وزارت په یو شمېر ولایتونو کې د ناموسي وژنو په زیاتوالي اندېښنه څرګنده کړه. امریکایي کوماندو ځواکونو په یمن کې د القاعده شبکې پر غړو حمله کړې چې ویل کېږي په لسګونو کسان پکې وژل شوي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د ملي امنیت په شورا کې بدلون راوستی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې یوناما د افغان خبریالانو د امنیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې. د دې ادارې ویان فلیپ اس ماکر ازادي راډیو ته ویلي چې افغانستان د خبریالانو د فعالیت لپاره یو خطرناک هیواد دی. هغه زیاته کړه افغان خبریالان د پیښو د راپور ورکولو پر مهال له ګواښ سره مخامخ دي. ښاغلی اس ماکر ټینګار کوي چې دا د افغانستان د حکومت مسؤلیت دی چې د افغان خبریالانو امنیت خوندي کړي. د افغانستان د ښځو چارو وزارت په یو شمېر ولایتونو کې د ناموسي وژنو پر زیاتوالي اندېښنه څرګنده کړې. د دې وزارت مرستیال سپوږمۍ وردګ نن ازادي راډیو ته وویل چې په تېره یوه نیمه میاشت کې په اتو ولایتونو کې شاوخوا 30 دا ډول پېښې ثبت شوې دي.
له بده مرغه د قوس تر اورسیو او د دلوي تر لومړیو پورې موږ له اتو ولایتونو څخه د قتل 30 پېښې درلودې چې دا زموږ لپاره یو ناوړه خبر دی او زیاتره ناموسي وژنې وي. یا دا چې پلار یا ورور د قتل لامل ګرځېدلی دی.
میرمن وردګ له حکومت وغوښتل چې دا ډول قضیو عاملین د مجازات کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون هم د دا ډول قتلونو پر زیاتوالي اندېښنه کوي او له حکومت غواړي چې دا موضوع جدي تعقیب کړي. په کندهار کې نن په یوه مظاهره کې د پاکستان وروستی برید وغندل شو. د ازادي راډیو سیمه ییز خبریال وایي مظاهره چانو چې اکثره د ریګستان، شورابک او سپین بولک ولسوالیو بلوڅ اوسیدونکو او شمیر سلګونو ته رسیده. د کندهار په شورابک د پاکستان د سرحدي ځواکونو د تیرې پنجشنبې د ورځې برید وغنده. په دغه برید او وروسته د دواړو لورو ترمنځ نښتو کې یو افغان سرحدي سرتیری وژل شوی او دوه تنه نور ټپیان شوي وو. د افغانستان د روغتیا وزارت وایي چې سبا به د افغانستان په یو شمېر سیمو کې د پولیو واکسین پیل شي. د دې وزارت د چارواکو په وینا په دغه کمپاین کې به له 5 کلونو کم عمره 15.6 میلیون ماشومانو ته د پولیو یا ګوزند ضد واکسین ورکړل شي. د روغتیا وزارت د پولیو د لمنځه وړلو د پروګرام مشر ډاکټر میوند احمد زی په کابل کې وویل چې په 2015 کال کې په ټول افغانستان کې د پولیو شل پیښې ثبت شوې وې چې تیر 2016 کال د دغو پیښو شمېر 14 ته راکم شوی دی.
په 2016 کال کې به موږ همدغه کارونو ته دوام ورکو. نن سبا موږ په پولیو باندې میلیونونه ډالر مصرفو. نو کله چې موږ دغه د پولیو محو ته ورسېدو دغه ټولې پیسې به راشي نورو صحي خدماتو ته. د موږ صحي خدمات به فوق العاده قوي شي.
ښاغلی احمد زی وویل چې دا هیله من دی چې د پولیو ناروغي به په روان 2018 میلادي کال کې په بشپړه توګه له افغانستانه محو شي. امریکایي کوماندو ځواکونو په یمن کې د القاعده شبکې پر غړو حمله کړې. دا خبره سیمه ییزو چارواکو او د هغې سیمې اوسیدونکو چې دغه حمله پکې شوې کړې ده. د سیمه ییزو چارواکو له قوله چې نمونه یې نه دي ښودل شوي ویل شوي چې ځواکونه د الوتکې په ذریعه البیزا ولایت ته انتقال شوي وو. د راپورونو له مخې د وژل شوو سخت دریځو په ډله کې په د القاعده درې مشران هم شامل وي چې په یک لاس سیمه کې په نښتو کې وژل شوي دي. فرانس پرس د یو سیمه ییز چارواکي له قوله وایي چې ویلي دي په نښتو کې 14 سخت دریځ او 14 کان وجل شویری. تر اوسه دغه خبر متحدو ایالاتونو نه دی تایید کړی. لدې مخکې د امریکا بی پیلوټ الوتکو په یمن کې القاعده پنه کړې و. سپین مانی وایي د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ به نن د سعودي عربستان، متحده عربي اماراتو او جنوبي کوریا له مشرانو سره جلا جلا ټلیفوني خبرې وکړي. ترامپ وروسته له دې د هیوادونو مشرانو ته ټلیفون کوي چې د په فرمان د اسلامي هیوادونو اتباعو ته د امریکا پر سفر د موقت بندیز پر سر غبرګونونه وپارېدل. سعودي عربستان او متحده عربي امارات په دغو هیوادونو کې شامل نه دي. سپین مانی وایي ښاغلی ترامپ به لومړی نن د سعودي عربستان له پاچا سره خبرې وکړي، ورپسې به د متحده عربي اماراتو له ولیعهد او وروسته د جنوبي کوریا له ولسمشر سره وغږیږي. د یو بل خبر لمه خې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د ملي امنیت په شورا کې بدلون راوستي او خپل ستراتیژي مشر سټیو بانون یې پکې شامل کړی دی. د هغې اجرایه فرمان له مخې چې ترامپ د شنبې پوره صادر کړی، ښاغلی فانون به په منظم ډول د ملي امنیت په اړه په لوړو بحثونو کې ګډون کوي. په هر صورت د ملي امنیت د ادارې مشر او د وسلوالو ځواکونو لوی دلسیز به په هغو غونډو کې ګډون کوي چې د دوی د مسؤلیتونو پر موضوعاتو پورې تړلې وي یا د دوی له تجربو سره اړخ لګوي. د امریکا د یو فدرالي قاضي له حکم وروسته چې امریکایي چارواکي په معقد ډول دې منع کوي چې هغه کډوال یا نور چې ویزې لري او په هوایي ډګرونو کې بندي بیرته ډیپورټ کړي، د امریکا د کورنۍ امنیت وزارت وویل چې دغه حکم به په مجموع کې پر هغه اجرایه فرمان چې ولسمشر صادر کړی اغیزونه کړي. په دغه فرمان کې چې د جمعې په ورځ صادر شوی د ایران، عراق، سوریې، لیبیا، سودان، سومالیا او یمن اوسیدونکو او له همدغو هیوادونو د امریکا د ګرین کارت لرونکو تر دریو میاشتو کې امریکا ته ورتلو منع شوی دی. د کورنی امنیت وزارت نن په یو بیان کې وویل چې د ولسمشر اجرایه فرمان په خپل ځای دی، پر سفر بندیز به په خپل حال پاتې وي او د امریکا حکومت خپل حق د ځان لپاره خوندي ساتي چې د ملي امنیت او عامه مسؤلیت لپاره هر کله چې غوښتي وي ویزه لغوه کړي. د امریکا د مدني ازادیو ټولنه وایي دا حکم به د امریکا په هوایي ډګرونو کې پر 200 تنو نیول شو یا هغو کسانو چې د ترانزیت په حال کې دي اغیز وکړي. او ماليزي چارواکي وایي چې یو بیړۍ چې یو دیش تنه پکې سپاره ولیدې هیواد د بورنو ساحل ته نږدې بې درکه شوې ده. د ماليزیا د سمندري چارو ادارې د بیړۍ کپتان او د عملی یو کارکونکي نن ژوندې پیدا شوې، خو د شاوخوا 28 چینایي سیلانیانو پسې د ځمکې او هوا له لارې لټون دوام لري. خو د چین بهرنیو چارو وزارت وایي شاوخوا 40 چینایي اتباع په بیړۍ کې سپاره ول. رسنیو نن وویل چې تیز باد او څپاندې څپې د هلیکوپټرو او بیړیو د ژغورنې عملیاتو مخه ډپ کړې ده.
لو نوریاس نوری مننه چې د افغانستان او نړۍ خبرونه وړاندې کړل. خبرونه مو له ازادي رادیو څخه واوریدل. په روانه خبری مجله کې دا مطالب اوریدلای شئ. د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي طالبان د اسایل اجازه پرته په افغانستان کې هیڅ هم نشي کولای.
افراد و اشخاصی که از طالبان پای میبرند به سیاست های پاکستان، مینای سیوالی یا در هر رده باشند اونا را ترور کنند.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د جنرال دوستم ساتون کی رجال برجسته پورې اړه لري او لویه څارنوالۍ باید ترې وغواړي چې څېړنو ته حاضر شي.
مسئولیت یا اینا در تشکیلات یک نهاد دیگه هستن که باید اون نهاد هم با سازمانی محترم همکاری بکنه در قسمت پیشبرد تحقیقات و جلب و احضار افراد.
د ښځو چارو وزارت په بیلابیلو ولایتونو کې د ناموسي وژنو د ډیریدو خبر ورکوي. که وختو د ځینو نورو مهمو موضوعاتو په اړه مو هم درته راپورونه چمتو کړي دي. رازو د دې خبری مجلې لومړی مطلب ته. د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي وسلوال طالبان د پاکستان د ایسایل قمندې پرته په افغانستان کې هیڅ کار نه کوي او ظاهرا د طالبانو په لیکو کې روسي تغیرات د پاکستان د ایسای په امر راغلي دي. دغه جرګې لومړی منشي عبدالرؤف نامی د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د پاکستان استخباراتي کړۍ د هغو طالب مشنارو لري کول او لمنځه وړل غواړي چې د دوی پر دوه مخي سیاست پوهېدلې دي. په دې اړه عبدالله حنانزی راپور لري.
د افغانستان د ولسی جرګې لومړی منشي وایي پاکستان په افغانستان کې خپلو اهدافو ته د رسیدو لپاره جګړې ته لمن وهي او هغه طالب مشران له صحنې لرې کوي چې د دوی د اهدافو خلاف لاره تعقیبوي. عبدالرؤف انعامي د یکشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل د طالبانو لیکو کې وروستي بدلونونه ظاهرا د پاکستان د آی اس آی په امر راغلي او په افغانستان کې د طالبانو هغه نومول شوي والدین له صحنې لرې کړی شوي چې له جګړې ستړي شوي وو.
افراد اشخاصی که از طالبان پای میبرند بس
دای وای د طالبانو پولیکو کې هغه کسان چې د پاکستان پر سیاستونو پوهیږي، دغه کسان چې په هر سطح کې وي ترور کیږي. طالبان د ایسای د قومندې پرته په افغانستان کې هیڅ کار نه کوي او تل ایسای نه مشورې ترلاسه کوي او بیا عمل پرې کوي. دا تر ډیره هغه کسان دي چې نتیجې ته رسیدلي چې د افغانستان سره مینه وکړي او ایسای ته نه وایي، نو ځکه لمنځه وړل کیږي. خغلی انعامی وایی هر هغه وسلوال طالب چې د پاکستان پر دوه مخي سیاست پوشي او د آی اس آی پر پلانونو ځان خبر کړي د دغه هیواد له خوا لمنځه وړل کیږي. دا څرګندونې داسې مهال مطرح کیږي چې په وروستیو کې د وسلوالو طالبانو مشر ملا هیبت الله اخندزاده په افغانستان کې د شپاړسو ولایتونو لپاره خپل نومول شوي والیان لري کړي او په ځای نوي کسان معرفي کړي دي. رویټرز خبری اجانس د طالبانو د یو مشر له قوله لیکلي چې ملا هیبت الله اخندزاده د شپاړسو ولایتونو والیان د دې لپاره لري کړي چې د طالبانو پر تحریک خپل کنټرول زیات کړي. په هغه لست کې چې رویټرز خبری اجانس ترلاسه کړی او د طالبانو اصلي ویندوی تایید کړی، دا تو تنو نورو نمونه هم شامل دي چې د هغو په منځ کې د یوه دنده په ښارونو کې د لویو حملو تخنیکي ملاتړ دی. په ورته وخت کې یوې حکومتي سرچینې د نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو سره په خبرو کې د وسلوالو طالبانو په لیکو کې دغه بدلونونه تایید کړل او وی ویل چې د دغو کسانو پر ځای نوي څیرې معرفي شوي. سرچینه زیاتوي د پاکستان د آی اس آی په مرسته د طالبانو په رهبرۍ کې یو 50 کسیز لست هم چمتو شوی چې په افغانستان کې د دغې ډلې د لرې کړی شویو نومول شویو والدیانو په ګډون د طالبانو د یو شمیر پوځي چارواکو نومونه پکې شامل دي او پریکړه دا ده چې یاد کسان به یاد تر راتلونکو میاشتو پورې خپله د طالبانو لخوا ترور شي. سرچینه وایي دغه ټول کارونه آی اس آی ته د یو نږدې کس له لوري چې حافظ مجید نومیږي او د ملا هیبت الله سلاکار هم دې ترسره کیږي. پوځي کارپوهان بیا د طالبانو په لیکو کې وروستي بدلونونه د اندېښنې وړ بولي. عتیق الله مرخیل وایي د طالبانو په لیکو کې وروستیو بدلونونو ته په پام په سرلی کې به په افغانستان کې روانه جګړه لا زور واخلي.
دا د تشویش خبره ده چې د جنگ شدت په سرلی کې به باید زیات وي، ځکه چې وخت چې په جګړه کې لیدل کېږي چې یو څو ضعف موبایل ته راځي یا د قوماندانیت له لارې یا د رهبرۍ له لارې، نو هلته تغییرات او تبدلات ډېر اشخاصو باندې راځي چې هغه وکولی شي تجربې خاوندان وي او غوسه تجربه وجود ولري، هغه وکولی شي چې دغه ترتیب و تنظیم د معاربې او شکل د معاربې هغو ته تغییر ورکړه.
امرخیل د طالبانو لیکو کې دغه تغییرات د پاکستان پلان یادوي او زیاتوي چې له طالبانو سره د روسیې او ایران وروستیو اړیکو ته په کتو پاکستان له دې هم ویره لري چې پر طالبانو یې نفوذ کمزوری نشي. اخوا د افغانستان د خلاصون لارې ټولنې مشر او د طالبانو پخوانی چارواکي سید اکبر آغا ازادي راډیو سره په خبرو کې د طالبانو په لیکو کې دغه بدلونونه معموله خبره بولي او زیاتوي چې دغه پریکړه د طالبانو د رهبرۍ له لوري شوې ده.
ازادي راډیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
د افغانستان د ښځو چارو وزارت په بیلابیلو ولایتونو کې د ناموسي وژنو د ډیرېدو خبر ورکوي. دغه وزارت مرستیال ازادي راډیو ته وویل چې دوی په تیره یوه نیمه میاشت کې د ناموسي وژنو دیرش پیښې ثبت کړي دي. اکرام الله اکرام په اړه ریپورت لري.
د افغانستان د ښځو چارو وزارت وایي چې دغه هیواد په اتو ولایتونو کې په تیره یوه نیمه میاشت کې د ناموسي وژنو دیرش بیلابیلې پیښې ثبت شوې دي. د دغه وزارت مرستیال سپوږمۍ وردګ له ازادي راډیو سره په خبرو کې یاده موضوع د اندېښنې وړ وبلله او له امنیتي مسؤلینو یې غوښتنه وکړه چې د دا شان پیښو د عاملینو په نیولو او سزا ورکولو کې لاس په کار شي.
له بده مرغه د قوس تر اورسیو او د دلوي تر لومړیو پورې موږ له اتو ولایتونو څخه د قتل دیرش پیخی درلودی چې دا زموږ لپاره یو ناوړه خبر دی او زیاتره ناموسي وژنې وي. یا دا چې پلار یا ورور د قتل لامل ګرځېدلی دی.
میرمن وردګ وویل شاید د ناموسي وژنو شمیرې له دې لوړې وي، خو د هغې په خبره زیاتره دغه ډول پیښې پټې پاتې کیږي. د ښځو چارو وزارت د دا شان پیښو علت له قانون څخه د خلکو ناخبري، عاملینو ته د سزا نه ورکول، د ټولنې ناوړه دودونه، فقر، بېسوادي او د یادې موضوع د حل لپاره د یوې سیاسي ارادې نشتون په ګوته کوي. په ورته وخت کې د افغانستان د بشر د حقونو د خپلواک کمیسون کمشنر سوریا سوبرنګ د ناموسي وژنو ترڅنګ جبري ودونه او د میرمنو په وړاندې یو شمېر نورې جدي مسلې د اندېښنې وړ بولي.
له بده مرغه له ناموسي وژنو سره په خوا کې چې په ډېرې اسانۍ سره ښځه او لور پکې له منځه وړل کېږي، جبري ودونه او د ماشومانو ودول هم مخ په ډېرېدو دي چې واقعا
په داسې حال کې چې په وروستیو کلونو کې په افغانستان کې په بیلابیلو برخو کې پرمختګونه رامنځته شوي او د میرمنو د حقونو د خوندیتوب په برخو کې لسګونه بیلابیلې ټولنې کار کوي، خو د مسؤلینو په وینا لا هم په دغه هیواد کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي پیښې جدي ستونزه ده. په ورته وخت کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویاند صدیق صدیقي وایي پولیس د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د قضیو د مخنیوي په برخه کې جدي دي او د ناموسي وژنو د عاملینو د نیولو لپاره له هرې ممکنه لارې کار اخلي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په یو لیک کې لوی څارنوالۍ ته لیکلي چې د ولسمشر د لومړي مرستیال نه تنه ساتونکي د لوړپوړو چارواکو د ساتونکو ریاست اړوند کسان دي. په کورنیو چارو وزارت کې وی سرچینې د نوم د نه ښودلو په شرط د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل لوی څارنوالۍ باید د لوړپوړو چارواکو د ساتونکو له ریاست څخه وغواړي چې دغه کسان لوی څارنوالۍ ته د څېړنو لپاره حاضر کړي. لوی څارنوالۍ بیا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. بیا هم جزئیات عبادالله حنان ځای وړاندې کوي.
په کورونو چار وزارت کې یوې معتبرې سرچینې وایي چې د دغه وزارت په څېړنو کې چوته شوې چې د ولسمشر د لومړي مرستیال نه تنه ساتونکي چې د جوزجان له پخواني والي احمد شي سره په بد چلند تورن شوي او د نیولو حکم یې صدر شوی د جیکپوړو چارواکو د ساتنې ریاست کارکوونکي دي. دغه سرچینه چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي د یکشنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل لوی څارنوالۍ باید د یو لیک په استولو سره له یاد ریاست څخه وغواړي چې دغه کسان څېړنو ته حاضر کړي. په ورته وخت کې د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقي وایي د عبدالرشید دوستم د نهه تنو ساتونکو د یوې بلې ادارې کارکوونکي هم دي چې باید یاده اداره یې په جلب کې مرسته وکړي. صدیقي د یکشنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل کورنیو چارو وزارت د لوی څارنوالۍ له حکم وروسته د عبدالرشید دوستم د نهه تنو ساتونکو د نیولو لپاره اقدام کړی او پایلې له حکومت او پایلی لوی څارنوالۍ سره شریک کړی دی.
مسئولیت یا اینا در تشکیلات یک نهاد دیگه هستند که باید
دغه کسان یو بل ارگان مسئولیت لري چې یاد ارگان باید لوی څارنوالۍ سره مرسته وکړي او دغه کسان د څېړنو لپاره حاضر کړي. له شک پرته د لوی څارنوالۍ د حکم سره سم پولیس خپل اقدامات کړي او هغه مول یوې او هغه مول لوی څارنوالۍ سره شریک کړی دی. د جوزجان پخوانی والی احمد شي د ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم تورن کړی چې هغه یې وهلې او په جنسي لحاظ یې ځورولې دی. عبدالرشید دوستم ته نږدې وړاندې نږدې کسانو دغه ادعا رد کړي او هغه یې ناسمې بللې دي. لوی څارنوالۍ تېره اونۍ د همدغو تورونو پر بنسټ د عبدالرشید دوستم د نهو تنو ساتونکو د نیولو امر صادر کړی. په ورته وخت کې د ولسي جرګې یو شمېر غړي د احمد شي د ادعاو په تړاو د حکومت کړي اقدامات کافي نه بولي. د ولسي جرګې غړی فرهاد صدیقي ازادي راډیو ته وویل د احمد شي د ادعاو پر اساس د جنرال دوستم ساتونکو د خغلی دوستم په امر له احمد شي سره ناوړه چلند کړی او په خبره یې لوی څارنوالۍ باید د ولسمشر له لومړي مرستیال څېړنه وکړي. ایشی پر جنرال دوستم تور پور کړی، نه د هغه پر ساتونکو. ساتونکي د امر لاندې وو. له هغه وروسته کچیر جنرال دوستم دا ویلی و چې دا کار یې ساتونکو کړی، په هغه صورت کې بیا حکومت کولی شول چې ساتونکي تر څېړنو لاندې ونیسي. یو شمېر حقوقي کارپوهان وایي هر هغه ارګان چې د جنرال دوستم د نهو ساتونکو د نیولو مخه نیسي باید ورسره جدي او قانوني چلند وشي. د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې مرستیال ګل احمد مدزي ازادي راډیو ته وویل که چیرې خپل عبدالرشید دوستم د خپلو ساتونکو د نیولو مخه ونیسي باید له هغه سره هم د قانون پر اساس چلند وشي.
د ازادي راډیو نیم ساعته پښتو خبري مجله اوري.
په افغانستان کې د طبي پیښو پر وړاندې د مبارزې ملي اداروي د وروستیو ورښتونو له امله په ټول هیواد کې نولس تنه مړه شوي او دولس نور ټپیان شوي دي. په دې اړه تفصیل د ناجیې صاپۍ په ریپورټ کې.
په افغانستان کې د طبي پیښو پر وړاندې د مبارزې د ملي ادارې چارواکي وایي په بیلابیلو ولایتونو کې د سختو ورښتونو له امله یو شمېر کسان مړه او ټپیان شوي او په لسګونه کورونه هم ویجاړ شوي دي. د دغه ادارې مالی او اداري مرستیال محمد اسلام سیاس د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه وروستیو ورښتونو په ټول هیواد کې نولس تنه وژلي او دولس تنه نور ټپیان کړي دي. هغه خبره چې تېره اونۍ هم ازادي راډیو سره په یوې ځانګړې مرکه کې
کړی و. یو چې بیشتر برفباری شوه کاپیسا است.
هغه ولایتونه چې په کې ډیر ورښت شوی پکتیا، کاپیسا، غور، زابل، ننګرهار، کندهار، کونړ او غزنی ولایتونه دي. د دغه ورښتونو له امله نولس کسان وژل شوي او دولس ټپیان شوي دي. یوولس کورونه په بشپړه توګه ویجاړ شوي او نه پنځوس نور یې زیانمن شوي. دا هغه راپورونه دي چې موږ یې لرو.
دبدا چل کې د چ تر دې وړاندې داسې راپورونه ورکړ شوي چې د افغانستان افغانستان په شمالي ولایت جوزجان کې 20 مشمان د ژمي د سړو له کبله مړ شوې دي. د جوزجان د درزه بولسوالۍ ولسوال رحمت الله حشر هم له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویلي و چې دغه مشمان په تیرو دوه اونیو کې د سړې هوا او پرلپسې ورښتونو له امله مړ شوې دي. په ورته وخت کې د بدخشان د والي ویان احمد نوید فروتن د یکشنبې په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې په دې وروستیو کې د بدخشان په واخان ولسوالۍ کې هم د سړې هوا له کبله څلور کسان مړ شوي دي.
د سړې هوا له کبله د بدخشان په واخان ولسوالۍ کې درې ښځې او یو نارینه مړه شوي دي او د شپږو نورو وضعیت هم ښه نه دی.
نوموړي همدارنګه وویل چې د بدخشان په بېلابېلو برخو کې د ورښتونو له امله ډېری مواصلاتي لارې تړل شوي او خلک بیړنیو مرستو ته اړتیا لري.
ازادي راډیو له ونه تر وو ورځې په اونۍ کې
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت چارواکي وایي اداري فساد د جنگ د دوام لامل دی او که د فساد مخه مو ونیوله نو جنگ مو پای ته رسولی دی. دا خبره د کورنیو چارو وزارت د جرایمو پر ضد د مبارزې رئیس د یکشنبې په ورځ د درنو جرمونو پر ضد د مبارزې د عدلي او قضایي مرکز د نوې ودانۍ د پرانستلو پر مهال وکړه. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت چارواکي وایي کله چې مو په هیواد کې د فساد مخه ونیوله پرته له شکه چې په هیواد کې مو روان جنگ ګټلی دی. د دغه وزارت چارواکو د یکشنبې په ورځ په کابل کې د درنو جرمونو پر وړاندې د عدلي او قضایي مرکز د نوې ودانۍ د پرانستلو پر مهال وویل په هیواد کې د روان جنگ عمده لامل اداري فساد دی او د افغانستان دولت او خلکو ته پکار ده چې د روان ناورین د ورکولو لپاره هڅې تیزې کړي. د دغه وزارت د جنایي جرمونو پر وړاندې د مبارزې عمومي رئیس سید عبدالغفار سیدزاده وویل
زندگی مردم افغانستانه کسایی که فساد میکنن گروگان گرفته و کل
سبب افغانستان د خلکو ژوند مفسدینو گروگان کړی او د جنگ لامل شوی دی. موږ پر فساد بریالی شو باور وکړي چې موږ ګټلې ده. باید د عدلي او قضایي مرکز ملاتړ وشي ترڅو خلک جرأت پیدا کړي او د جنایتکارانو په حق لا اطلاع ورکړي.
په جوړو مراسمو کې د عدلي او قضایي ادارو یو شمیر چارواکو هم ګډون کړی و. د لوی څارنوالۍ مسؤلینو یادو څرګندونو ته په اشاره سره وویل دوی د فساد پر ضد مبارزه کړې او په وروستیو کلونو کې په لسګونو مفسدین نیولي چې یو شمیر څارنوالان هم پکې شامل دي. په افغانستان کې د انګلستان سفارت د خبرونو د څانګې د معلوماتو له مخې پر دغه ودانۍ د انګلستان د سفارت شاوخوا 1.5 میلیونه پاونډ لګیدلی چې په پرمختللو وسایلو سمباله ده. په غونډه کې په افغانستان کې د انګلستان سفیر ډومینیک جرمی په داسې حال کې چې په خپلو خبرو کې د اداري فساد پر ضد مبارزه کې د افغان حکومت ناتړ وکړ، د اداري فساد پر ضد د افغان حکومت په لا هڅو او جدي مبارزې هم تاکید وکړ.
We need to see action against corruption at all levels.
موږ هیله من یو چې افغان دولت د فساد پر ضد لازم اقدام وکړي. د همدې سانګړي دلیل لمخې انګلستان د دغه مرکز په جوړولو کې مرسته وکړه ترڅو د جرمونو پر وړاندې معافیت ختم او اداري فساد لمنځه یوړل شي.
خاغلی جرمی دا هم وویل دغه مرکز چې په فساد ککړ لوی شخصیتونه د قانون منګولو ته سپاري انګلستان او نړیواله ټولنه ساری او غواړي چې په دې برخه کې له افغان حکومت سره څنګه مرسته کولی شي. که څه هم افغان حکومت د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې لپاره هڅې تیزې کړي خو خلک ځینې سیاستوال او مدني فعالان وایي چې حکومت باید دولتي ادارې له مفسدینو پاکې کړي او کنه نو دغه ناوړه دود به د ټولنې نورو برخو ته هم خپور شي.
تازه دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت ویان وایي چې افغانستان د خبريالانو لپاره د نړۍ یو له خطرناکو هیوادونو څخه شمیرل کیږي. مجیب الرحمن حبیبزی یې پاړه راپور راکوي.
یونما یا د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت په افغانستان کې د خبريالانو د امنیتي وضعیت او پر هغوی له حملو اندېښنه ښیي. افغانستان کې د یونما دفتر ویان فلیپس ماکر ازادي راډیو ته ویلي چې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت په افغانستان کې د رسنیو د ازادي او پر خبريالانو د حملو د وضعیت په اړه شدیدا اندېښنه لري. د یونما ویان په دې اړه وویل
دا د حکومت افغانستان دی او موږ یې ملاتړ کوو.
دا د افغان حکومت دنده او مکلفیت دی. موږ د هغوی ملاتړ کوو څو د ملکي کسان او خاصتا د خبریالانو په وړاندې د حملو د مخنیوي لپاره هڅې وکړي. خبریالان په ټول افغانستان کې مهم غږونو ته انعکاس ورکوي. په یقین سره چې موږ پر افغان خبریالانو له حملو څخه په کلک اندېښنه یو. د یونما دفتر ویاند وایي افغانستان د خبریالانو لپاره د نړۍ د خطرناکو هیوادونو او د جنګي سیمو په کتار کې راځي او هر ورځ خبریالان د شخړو له سیمو څخه د راپور ورکونې پر مهال تر ګواښ لاندې دي. کابل کې د یونما ویاند له افغان حکومت غواړي څو د خبریالانو په وړاندې تشدد پیښو ته پام واړوي او د هغوی د قتلونو دوسیې وڅېړي. په همدې حال کې د کورنیو چارو وزارت وایي چې د خبریالانو د امنیت د خوندي ساتلو لپاره حکومت یوه د مسؤلیت کمیټه جوړه کړې او دا کمیټه د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي پیښې څېړي او د خبریالانو د امنیت په برخه کې کار کوي. د کورنیو چارو وزارت وایي دا کمیټه د ولسمشر د دویم مرستیال تر مشرۍ لاندې جوړه شوې او په ولایتونو کې یې د والیانو مرستیالان مشري کوي. دا په داسې حال کې ده چې د رسنیو له حقونو څخه د مدافع بنسټونو مسؤلان ادعا لري چې د خبریالانو په وړاندې نسبت بل هر وخت ته تاوتریخوالی زیات شوی او 2014 میلادي کال د افغان خبریالانو لپاره د دې هیواد په تاریخ کې تر ټولو مرګونی کال و. مجیب رحمان حبیب زای، ازادي رادیو، مزار شریف.
که دموکراسی نه وای
ظلم او استبداد وو.
که دموکراسی نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای.
که دموکراسی نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي رادیو د دموکراسۍ ملاتړ.
په کونړ کې پولیسو ته نوې وسلې ورکول کیږي. مسولین وایي د دې وسلو له کبله پولیس کولای شي چې د پخوا په پرتله 100 متره لرې دښمن په نښه او لمنځه یوسي. په دې اړه نور حال روح الله انوري وړاندې کوي.
د کونړ امنیه قومندانۍ مرستیال سید مقصود پاچا د وسلو د ویش پر مهال ازادي راډیو ته وویل پولیسو تل شکایت کولو چې ورته کمزوري وسلې ورکړل شوي چې له څو ډزو وروسته بندیږي او دوی همیشه ستونزو سره مخ کوي. اوس چې د ایم شپارس په نوم کومې نوې ټوپکې ورته په واک کې ورکول کیږي دې سره به یې تر یو حده ستونزې هوارې شي.
د کونړ ولایت ملي پولیسو ته ایم 16 A4 سلا نوې مدرن امریکایي سلا ده. دا د توضیح په حالت کې ده. دا سلاح نیمه اوتومات سلاح ده. مخکې دې نه چې دا سلاح موږ ته راسي او موږ یې توضیح کړو خپل جزتامونو ته، البته د موږ ټول ملي پولیسو د دې مسلکي روزنه د دې سوې ده او د په اصطلاح په دې سلاح باندې حاکم دي.
هغه له ټولو پولیسو وغوښتل چې د نوو ورکول کیدونکو وسلو په استعمال کې ډیر احتیاط وکړي او ښه وساتي.
چې دغه نوې مدرنه سلاح چې نن دوی ته توضیح کیږي د دې ساتنه کې ډیره خاصه توجه کی او د دې استعمال کې.
لومړی چارن وحید الله چې د ایم 14 وسلې په اړه زده کړې کړي د یادې وسلې د ځانګړتیاو په باب ازادي راډیو ته وویل
دغه سلاح په 1903 میلادي کال کې د امریکې کې یو امریکایي کمپنۍ و د کولت په نوم باندې هغې د خوانه جوړه شوې ده. 1906 میلادي کې دغه سلاح امریکایي اردو ته سپارل شوې ده.
هغه وایي دغه وسله د هوایي او ځمکني هدف د لمنځه وړلو لپاره کارول کیږي.
چې د ځمکني او هوایي اهدافو د لمنځه وړلو لپاره استعمالیږي. ځمکني اهدافو کې تقریبا تر 3600 متره پورې کار کوي او هوایي اهدافو کې هغه تیارې چې پرواز د 900 متره نخکته دا غي د پاره تمنګ استفاده کولای شو. یو د دې سلاح وزن کم دی، بل دغه سلاح د ګاز او باروتو په واسطه باندې فعالیت کوي، بل دغه سلاح میل د هوا په واسطه باندې پخپل یخی جنب.
ډیره وختونه افغان امنیتي ځواکونه شکایت کوي چې د وسلو او مهماتو د کموالی او کمزورتیا په وجه زیات تلفات ویني.
قدر منوریدونکو د نننۍ خبری مجلې وروستی راپور مودا دی چې په بلخ ولایت کې د قرقل انستیتوت د پروسس او صادراتو مسولان وایي چې بهر ته له بلخ ولایت څخه د قرقل پوستکي صادرات کم شوي دي. بیا هم مجیب الرحمن حبیبزی په اړه راپور لري.
په بلخ ولایت کې د قرقل پوست پروسس او صادراتو انستیتوت وایي چې بهر ته د افغانستان د قرقل پوستکو صادرات کم شوی دی. په بلخ کې د قرقل پوست پروسس او صادراتو د انستیتوت اداري او مالی مسؤول محمد عارف عزیزی راډیو ته وویل چې هر کال یې نړیوالو بازارونو او بهرنیو هیوادونو لکه فنلند، منځنۍ آسیا او روسیې ته له 1500 جلده ډیر د قرقل پوستکي صادرول، خو اوس مهال دا کچه په 13 میاشتو کې 1,080,000 جلده پوستکو ته راټیټه شوې ده. عارف په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
در سال 1395 مالی
د جلسه او پنځنوي مالیکال پټاس کې موږ له بلخ ولایت څخه بهر ته یعنی منځنۍ آسیا فنلند او نورو اروپایي هیوادونو ته یو سلو اووه اتیا زره او پنځه سوه یو اویا جلده پوستکي صادر کړل. اکثرا د ورښت کموالی او د وښو نه موجودیت سبب شوی چې د قرقل پوستکي تولیدات او صادرات نسبت پخوا ته کم شي. په مزار شریف کې د قرقل پوستکي هټیوال او جلابان وایي چې په کور دننه هم د قرقل پوستکو خرڅلاوی کم شوی دی او وایي چې د قرقل پوستکي د نه خرڅلاو له امله یې زرګونه ډالر تاوان کړی دی. په مزار شریف کې د قرقل پوستکي دوه هټیوالې په اړه وایي نسبت تیرو درې کلونو ته مو اوس د قرقل پوستکو خرڅلاوی په مراتبو کم شوی دی او دلته د پروسس او تولید شویو موادو لپاره بازار نشته. په منځنۍ آسیا او اروپایي هیوادونو کې هم افغاني قرقل نه خرڅېږي.
قدر من اوریدونکو په بخښنې سره د وخت د کمښت لامل مون شوای کړی د غراپور ته بشپړ خبر کړو. زما همکار جاوید حسن زاده راغلی او په دری ژبه خبری مجله مختوی سیاسن زاده صاحب خراغلی.
تشکر محمد عزیز پردیس. از خسته نباشین و شنونده عزیز، ساعت 6:30 دقیقه شام با وقت کابل شد. شما شنونده رادیو آزادی رو امواج متوسط 12.96 و FM 100.5 هستین. در این مجله خبری شما را خوش آمدید میگیم و در صدر مطالب ما میشنوید که ولسی جرگه افغانستان تغییر و تاخیر در صفوف گروه طالبان را به دستور پاکستان آیسای پاکستان میداند. و در مسئله بین المللی هم میره میشنوید که دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا برای نخستین بار با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه صحبت تلفنی کرده و هر دو رهبر توافق کردند که برای بهبود روابط بین دو کشور مشترکاً کار میکنند. پیش از نشر گزارش خان خواست توجه کنین به خبرهای افغانستان منطقه و جهان که همکارم ستاره فروغ آماده کرده است.
وزارت زنان افغانستان از ثبت نزدیک به 10 قضیه قتل ناموسی در ماه گذشته در این کشور خبر میدهد. وزارت صحت عمومی افغانستان میگوید فردا کمپاین تطبیق واکسن پولیو را در برخی مناطق کشور آغاز میکند و ایالات متحده میگوید حمله را بر مرکز شبکه القاعده در یمن انجام داده و 14 شورشی را کشته است. تفصیل اخبار. یونما یا دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان از عدم مسئولیت خبرنگاران افغان نگران است. فیلیپ سماکر سخنگوی دفتر یونما در صحبت با رادیو آزادی گفت افغانستان یکی از کشورهای خطرناک جهان برای فعالیت خبرنگاران به حساب می آید. وی گفت خبرنگاران در این کشور در جریان گزارش‌دهی از منازعات همواره مورد تهدید قرار می گیرند. وزارت زنان افغانستان میگوید در بیش از یک ماه گذشته 30 قضیه قتل ناموسی در 8 ولایت این کشور به ثبت رسیده است. اسپوشمی وردک موین این وزارت امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت
بدبختانه که بیشترین قضایای قتل از اواخر ماه قوس الا اوائل دلوه ما داشتیم که تقریبا به دی قضیه رسید از 8 ولایت مختلف. بدبختانه یک خبر ناخوش است برای ما و تعداد زیادش قتلای ناموسی بوده که پدر سبب قتل شده و یا یک برادر سبب قتل شده.
خانم وردک از حکومت افغانستان خواست تا عاملان این قتلها را مجازات کند. شماری از باشنده های ولایت قندهار امروز بر ضد پاکستان مظاهره کردند. خبرنگار رادیو آزادی از محل گزارش می‌دهد که این مظاهرچیان که اکثریتشان باشنده های بلوچ ولسوالی های ریگستان، شورابک و اسپین بولدک بودند، حمله پنجشنبه گذشته نیروهای سرحدی پاکستان را محکوم کردند. به اساس گزارش ها در جریان درگیری که به دنبال این حمله صورت گرفت، یک تن از نیروهای سرحدی افغان کشته شد و دو تن دیگر زخم برداشتند. وزارت صحت عمومی افغانستان میگوید که فردا کمپاین تطبیق واکسن پولیو را در برخی مناطق این کشور آغاز میکند. به گفته این وزارت در جریان این کمپاین 5.6 میلیون طفل در برابر پولیو یا فلج اطفال واکسن خواهند شد. دکتر میوند احمدزی مسئول برنامه محو پولیو در وزارت صحت عمومی افغانستان که امروز با خبرنگاران در کابل صحبت میکرد روی ادامه تلاش ها برای محو پولیو در افغانستان تاکید کرد.
په 2018 کال کې به موږ همدغه کارونو ته دوام ورکو.
در سال 2017 نیز به این کارهای ما ادامه خواهیم داد. ما علی پولیو میلیون ها دلار به مصرف میرسانیم. زمانی که ما به محو پولیو رسیدیم، اما این پول ها به بخش خدمات صحی ما اختصاص خواهد یافت و خدمات صحی ما تقویت خواهد شد.
به گفته وی شمار واقعات پولیو در افغانستان است 20 واقعه در سال 2015 به 13 واقعه و در سال شمار واقعات پولیو در افغانستان است 20 واقعه در سال 2015 به 13 واقعه در سال 2016 کاهش یافته است. ادامه خبرها. ایالات متحده آمریکا میگوید حمله را بر مرکز شبکه القاعده در یمن انجام داده و 14 تندرو مسلح را کشته است. اردوی آمریکا گفت که یک سربازش در جریان عملیات امروز نیز کشته شده و 3 تن دیگر زخم برداشتند. از مقام‌های امنیتی که از آنها نام برده نشده نقل شده که میگویند نیروها به ولایت البیضا توسط چندین هلیکوپتر منتقل شدند. گزارش شده که 3 رهبر القاعده شامل تندروان مسلح خواهند بود که در جریان درگیری در منطقه یکلا کشته شدند. یک قاضی فدرال آمریکا به روز شنبه یک حکم را صادر کرد که به اساس آن مقام‌های آمریکایی از اخراج شهروندان کشورهای شامل فرمان رئیس جمهور ترامپ از آمریکا که با ویزه آمریکا به میدان‌های هوایی این کشور رسیدند به طور موقت بازداشته می‌شوند. وزارت امنیت داخلی آمریکا اوایل امروز گفت که این حکم در مجموع بالای تطبیق فرمان اجرایی رئیس جمهور ترامپ تأثیر نخواهد کرد. وزارت امنیت داخلی آمریکا در یک اعلامیه گفت فرمان اجرایی رئیس جمهور در جایش باقی است، ممنوعیت بر سفر همچنان موجود خواهد بود و حکومت آمریکا این حق را برایش محفوظ می‌دارد که برای امنیت ملی و مسئولیت عامه هر زمانی که خواسته باشد ویزا را باطل سازد. قصر سفید میگوید که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا امروز از طریق تلفن با رهبران عربستان سعودی، امارات متحده عربی و کره جنوبی به طور جداگانه صحبت خواهد کرد. قصر سفید گفت که رئیس جمهور ترامپ بعد از ظهر امروز با سلمان بن عبدالعزیز پادشاه عربستان سعودی صحبت خواهد کرد. و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در شورای امنیت ایالات در شورای امنیت ملی ایالات متحده تغییر وارد کرده و استیف بانون استراتژیست ارشدش را شامل این شورا نموده است. به اساس فرمانی که بر روز جمعه سوی ترامپ صادر شد، بانون به طور منظم در بحث‌های سطح بالا در مورد امنیت ملی اشتراک می‌کند.
با عرض سلام مجدد، من جاوید حسن‌زاده با همکاری عبیدالله عبید در بخش تکنیک در این مجله خبری میزبان شما هستیم. این هم فهرست داشته های برنامه حاضر. هیئت اداری ولسی جرگه افغانستان میگوید تغییرات اخیر در صفوف گروه طالبان به دستور آیسای پاکستان صورت گرفته است. عبدالرؤوف نامی منشی این جرگه:
طالبا بدون کمانده ISI هیچ کار را در افغانستان انجام نمیتن، همیشه مشوره میگیرن، کمانده میگیرن و بعد اینا عمل میکنن.
وزارت داخلی افغانستان میگوید لوی سارنوالی باید از ریاست رجال برجسته بخواهد تا افراد مربوط به جنرال دوستم را برای تحقیق حاضر سازد. صدیق صدیقی سخنگوی این وزارت:
مسئولیت یا اینا در تشکیلات یک نهاد دیگه هستن که باید اون نهاد هم با سازمانی محترم همکاری بکنه در قسمت پیشبرد تحقیقات و جلب و احضار افراد.
و به اثر درگیری های مسلحانه بین دو قماندان محلی مربوط به حزب جمعیت و جنبش در ولسوالی المار ولایت فاریاب از طرفین 10 تن زخمی و 2 تن دیگرشان به قتل رسیده است. این گزارشات و بقیه را برایتان در این مجله خبری داریم. حیات اداری ولسی جرگه افغانستان میگوید طالبان فراتر از دستور پاکستان هیچ کاری نمی کند و تغییرات اخیر در صفوف این گروه به امر آیسای پاکستان صورت گرفته است. عبدالرؤوف نامی منشی اولین جرگه روز یکشنبه به رادیو آزادی گفت حلقات در پاکستان دور کردن و از بین بردن آن در طالبانی را می خواهد که از سیاست دوگانه این کشور آگاه شدند. همکارم نصرت پاسا در مورد جزئیات دارد.
منشی اول ولسی جرگه افغانستان میگوید پاکستان برای رسیدن به اهدافش در افغانستان به جنگ در این کشور دامن میزند و آن تعداد طالبانی که مسیر خلاف پاکستان را تعقیب میکنند از صحنه دور میسازد. عبدالرؤوف نعامی روز یکشنبه بر رادیو آزادی گفت تغییرات اخیر در صفوف طالبان ظاهرا به دستور آیسای پاکستان صورت گرفته است. به گفته وی پاکستان والی های نامنهاد طالبان را که از جنگ خسته شدند از صحنه دور کرده است. انعامی میگوید هر طالب مسلک از سیاست دوگانه پاکستان با خبر شود از طرف پاکستان از بین برده می شود.
افراد اشخاصی که از طالبا پی میبرند به سیاست های پاکستان مینایسی والی یا در هر رده باشند اونا را ترور کنند. طالبا بدون قمانده ISI هیچ کاری را در افغانستان انجام نمیتن، همیشه مشوره میگیرند، قمانده میگیرند و بعد اینا عمل میکنند. اینا به نظر من کسایی هستند که این نتیجه رسیدن که افغانستان را دوست بدارن و در برابر ISI بعضن نی داشته باشند. اینا را از بین میبرن.
این اظهارات در حال مطرح می شود که اخیراً ملا هبت الله رهبر طالبان والیان نامنهاد این گروه را در 16 ولایت افغانستان برطرف کرده است. آژانس خبری رویترز از یک مقام طالبان نقل قول کرده است که ملا هبت الله آخوند والیان نامنهاد 16 ولایت را به خاطر برطرف کرده است که کنترل خود بر تحریک طالبان را بیشتر سازد. در همین حال یک منبع حکومتی که نخواست از وی نام ببریم در صحبت با رادیو آزادی تغییرات در صفوف طالبان را تایید کرده و گفته است که قرار است به جای افراد چهره های جدید معرفی شود. منبع اضافه می کند که با کمک ISI یک لیست 50 نفری که شامل 16 والی نامنهاد برطرف شده و برخی قماندانان طالب است تهیه شده و تصمیم بر این است تا در ماهای آینده این افراد از سوی طالبان ترور شوند. منبع میگوید تمام این کارها از سوی حافظ مجید مشاور ملا هبت الله که در این حال یکی از افراد نزدیک به ISI پاکستان است عملی می شود. اما کارشناسان نظامی تغییرات در صفوف طالبان را قابل نگرانی می دانند. عتیق الله مرخیل یکی از این کارشناسان میگوید با توجه به تغییرات اخیر در صفوف طالبان در فصل گرما جنگ در کشور شدت خواهد گرفت.
دادی تشویش خبره ده دی جنگ شدت تلی که باید زیادی
این قابل تشویش است. در بهار جنگ زیاد می شود چون هرگاه در رهبری جنگ زوف و میان می آید این افراد تبدیل می شوند و بجایشان کسانی تعیین می شوند که تجربه بیشتر جنگ را داشته باشند تا در تکتیک جنگ تغییر بیاورند.
تجربه وجود ولری دغه وکولسی چې دغه ترتیب و تنظیم د معربی او شکل معربی هغه ته تغییر ورکړه.
امر خیل تغییرات در صفوف طالبان را پلان پاکستان میخواند و میگوید پاکستان از نزدیکی روابط اخیر طالبان با ایران و روسیه ترس دارد که مبادا نفوذش بر این گروه ضعیف شود. از سوی دیگر سید اکبر آقا رهبر جبهه راه نجات و یکی از مقام‌های پیشین طالبان بر رادیو آزادی گفته است تغییرات در صفوف طالبان یک امر معمولی است و این اقدام از طرف رهبری این گروه صورت گرفته است.
رادیو آزادی
ما صلح می‌خواهیم.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
وزارت امور داخلی افغانستان در یک نامه به لوی سارنوالی نوشته است که 9 تن از محافظین اول معاون اول رئیس جمهور مربوط ریاست محافظت رجال برج هستند. یک منبع در این وزارت که نمیخواهد از وی نام گرفته شود روز یکشنبه به رادیو آزادی گفت لوی سارنوالی باید از ریاست رجال برجسته بخواهد تا این افراد را برای تحقیق حاضر سازد. لوی سارنوالی تا حال در این باره چیزی نگفته است. باز هم نصرت پارسا در مورد گزارش تحقیق کرده است.
یک منبع موثق در وزارت امور داخله گفته است در بررسی های این وزارت مشخص شده است که 9 تن از محافظان معاون اول رئیس جمهور که در پیوند به بدرفتاری با احمد ایشچی والی پیشین جوزجان حکم بازداشتشان از سوی لوی سارنوالی صادر شده است کارمندان ریاست محافظت و امنیت رجال برجستند. این منبع که نمیخواهد از وی نام برده شود در صحبت با رادیو آزادی گفته است لوی سارنوالی باید با فرستادن یک نامه از این ریاست بخواهد تا این افراد را برای تحقیق به این اداره حاضر سازد. در همین حال صدیقی سخنگوی وزارت امور داخله میگوید 9 تن از محافظان جنرال دوستم مربوط یکی از نهادهای دیگر همند که باید این نهاد در جلب افراد یاد شده همکاری کند. صدیقی اظهار داشت که وزارت امور داخله پس از نامه لوی سارنولی برای بازداشت 9 محافظ معاون اول رئیس جمهور اقدامات را انجام داده که نتیجه آن با لوی سارنولی شریک ساخته شده است.
بعد از حکم سارنولی نهادهای پلیس ما همکاری خود آغاز کردن. مسئولیت یا اینا در تشکیلات یک نهاد دیگه هستن که باید اون نهاد هم با سارنولی محترم همکاری بکنه در قسمت پیشبرد تحقیقات و جلب و احضار افراد. بدون شک ما هر آنچه که نهادهای پلیس ما تا به حال بعد از صدور نامه لوی سارنولی اقدام کردن او را ما با نهاد محترم لوی سارنولی شریک ساختیم.
احمد ایشچی ولی پیشین جوزجان عبدالرشید دوستم معاون اول رئیس جمهور را متهم کرده است که وی را لتکوب و مورد بدرفتاری جنسی قرار داده است. نزدیکان آقای دوستم این ادعای احمد ایشچی را نادرست خوانده و آن را رد کردند. لوی سارنولی در پیوند به همین ادعا هفته پیش دستور بازداشت 9 تن از محافظان آقای دوستم را صادر کرد. در همین حال برخی اعضای ولسی جرگه افغانستان از اقدامات حکومت در برابر ادعاهای احمد ایشچی انتقاد میکنند. فرهاد صدیقی عضو ولسی جرگه روز یکشنبه بر رادیو آزادی گفت بر اساس ادعای احمد ایشچی محافظان معاون اول رئیس جمهور به دستور خود جنرال دوستم با آقای ایشچی بدرفتاری کردند و باید لوی سارنولی معاون اول رئیس جمهور را مورد پیگرد قرار دهد.
ادعای ایشچی بالای جنرال دوستم است، نه بالای افرادش و بالای بادیگاردش. بادیگارد خود تحت امر بودند. بعد از او اگر جنرال دوستم آماده بشد که کار بادیگاردهایم انجام داده و محافظینم، باز ما میتونست حکومت محافظینش مورد پیگرد قرار میده.
برخی کارشناسان حقوقی میگویند هر نهاد و شخصی که مانی بازداشت 9 محافظ معاون اول رئیس جمهور میشوند باید مورد پیگرد قرار گیرند. گل احمد مددزای معاون اتحادیه حقوقداران افغانستان بر رادیو آزادی گفته است حتی در صورتی که معاون اول رئیس جمهور به بازداشت محافظانش ممانعت کند باید خود عبدالرشید دوستم مورد پیگرد قرار گیرد. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
معلومات تازه و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
باز هم میمانیم به گزارش وزارت داخلی افغانستان و در مورد این وزارت گزارش دیگری هم برایتان داریم. مقامات وزارت امور داخلی افغانستان فساد اداری را یکی از عوامل ادامه جنگ در این کشور میخواند و میگوید که اگر جلوی فساد اداری گرفته شود جنگ نیز پایان خواهد یافت. همکارم تمیم اقر در مورد جزئیات دارد.
مقامات وزارت امور داخلی افغانستان میگویند هرگاه جلوی فساد اداری در این کشور گرفته شود بدون شک در جنگ جاری نیز افغانستان برنده خواهد بود. مقامات این وزارت روز یکشنبه این افتتاحی ساختمان جدید مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین که به هزینه حدود 1.5 میلیون یورو از سوی بریتانیا ساخته شده است گفتند که یکی از عوامل تداوم جنگ در افغانستان فساد اداری است. سید عبدالغفار سید زاده رئیس عمومی مبارزه با جرایم جنایی این وزارت گفت حکومت و مردم باید تلاش های مشترک علیه این پدیده را افزایش بدهند.
زندگی مردم افغانستانه، کسایی که فساد میکنن اینی میاد گروگان گرفته و این کلش سبب ادامه جنگ شده است. ما اگر بر فساد موفق شدیم یعنی غالب شدیم باور کن که جنگم بردیم. بنابراین مرکز عدلی و قضایی باید حمایت شود تا مردم جرأت بگیره اطلاع بده در مورد از جنایتکارا.
در این حال شماری از مسئولین لوی سارنولی با اشاره به مشکلات فساد اداری در افغانستان گفتند که مبارزه آنان علیه این پدیده جدی بوده، کارهای زیادی را انجام دادند و اخیراً چند سارنول را نیز بازداشت نمودند. نور حبیب جلال معاون بخش تحقیق لوی سارنولی از جامعه جهانی خواست تا در امر مبارزه با فساد اداری از نهادهای عدلی و قضایی این کشور حمایت کند. در این حال عبدالقادر عدالت‌خواه عضو شورای عالی سر محکمه میگوید ساختمان جدید مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین که مجهز با وسایل مدرن می باشد می تواند کار آنان را در امر مبارزه با فساد اداری آسان تر سازد. برخی از ارگان های عدلی و قضایی پیش از این گفتند که فساد اداری جلوی پیشرفت و ترقی این کشور را نیز گرفته است و آنان تاکید دارند که در آن برخی از مقامات حکومتی دست دارند. دیدبان شفافیت افغانستان نیز با نشر گزارشی گفته است که مردم برای طی مراحل کارهای رسمیشان در ادارات دولتی سالانه حدود 2 میلیارد دلار رشوه می‌دهند. در این حال دومینیک جرمی سفیر بریتانیا در این مراسم از تلاش‌های حکومت در امر مبارزه با فساد اداری حمایت کرده و بر تلاش‌های بیشتر در این زمینه تاکید ورزید. وی می‌گوید ما امیدوار هستیم که حکومت افغانستان علیه فساد اداری اقدامات جدی را انجام دهد. بریتانیا به همین دلیل ساختمان جدید این مرکز را تمویل کرد تا فرهنگ معافیت در برابر جرایم پایان یافته و فساد اداری ریشه کن شود. آقای جرمی افزود که بریتانیا و جامعه جهانی از روند مبارزه با فساد اداری نظارت کرده و با حکومت افغانستان در این زمینه همکاری خواهد کرد. با آنکه حکومت افغانستان تلاش‌هایش را بر ضد فساد اداری شدت بخشیده، اما مردم، برخی سیاسیون و فعالان مدنی میگویند که حکومت باید در قدم نخست ادارات دولتی را از حضور مفسدین پاکسازی کند. در غیر آن، به گفته آنان، این پدیده افغانستان را بیشتر متاثر خواهد ساخت.
مجله خبری از رادیو آزادی.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. شما رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 FM 108.5 میشنوید. با اثر درگیری های مصالحانه بین دو قماندان محلی مربوط به حزب جمعیت و جنبش در ولسوالی المار ولایت فاریاب، از طرفین 10 تن زخمی و 2 تن دیگرشان کشته شدند. درباره خبرنگار رادیو آزادی رحمت الله رها از فاریاب گزارش دارد به این شرح.
در نتیجه درگیری های مسلحانه میان قماندانان حزب جمعیت اسلامی و جنبش ملی و اسلامی در مربوطات ولسوالی المار ولایت فاریاب، 12 تن از جناهای درگیر کشته و زخمی شدند. عبدالکریم یورش، سخنگوی قماندانی امنیه فاریاب، در خصوص درگیری های روز گذشته که بین افراد آنها صورت گرفت، طی صحبتی با رادیو آزادی گفت:
نزاع یا کشیدگی که بین دو فرمانده افراد غیر مسئول که در ولسوالی المار ما روز گذشته رخ داده بود، اینا یکشان به نام جنرال صاحب غلام فاروق قاطی است که یکی از فرماندهان جهادی در ولایت فاریاب است، و طرف مقابلشان هم عبدالمناف و وحید بای که اونا وابسته به حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان است، که بر اثر درگیری های ذات البینی اینا 10 تن از طرفین مجروح شد و 2 تنشان هم کشته شد.
سرانجام جهت خاموش ساختن آتش جنگ میان افراد فرماندهان مسلح غیر مسئول در المار، مقام‌های دولتی فاریاب یک گروه هیئت را در محل اعزام داشتند. آقای یورش درباره اظهار داشت:
اداره محلی فاریاب تانست که یک گروه از هیئت که جمع از ارگان‌های امنیتی، کشفی و دفاعی و جمع از متنفذین، مخازن سفیدان و همچنان از جامعه مدنی، از جوانان، روشنفکران تدارک دیدند و اینا رفتن در ساحه با اینا صحبت نمودند، که خوشبختانه دو طرف هم لبیک گفتن به حرفای آیت و آمادگی خود نشان دادن به خاطر صلح، که در آینده همچو منازعات یا همچو درگیری های ذات البینی به وقوع نپیوندد.
سخنگوی قماندانی امنیه فاریاب میگوید در نتیجه این درگیری ها بیشتر از 300 فامیل در شهر میمنه و سایر ولسوالی های همجوار متواری شدند.
طبق ارقامی که به ما رسیده، از محل تقریبا بیشتر از 300 فامیل یا خانواده از ساحه بجا شده، چون این درگیری ها که رخ داد در 7 قریه رخ داد بین دو فرمانده که وابسته به حزب جنبش و جمعیت هستند، که قریجات عبارت از قریه شوران، آخون بابا، نوغیلی بالا، قرطنه و همچنان قریجات چغاتک، خدایمت و چویمت بود.
با این حال خانواده های بیجا شده میگویند آنها از جنگ های فرماندهان احزاب سیاسی در المار به سطوح آمدند. 2 تن از ساکنین المار شکایات خود را به رادیو آزادی این گونه بیان داشتند:
محمد رسول هستم، یکی از باشندگان ولسوالی المار. اینا بین خود جنگ میکنن، زور به سر اهالی بیدپا و بیگناه مردم می و اینا از خانه و کاشانه ایشان بیجا میشن. حکومت هم به صورت سعی در حال بیجا شدگان رسیده کردن نمیتونه، و ما از دولت تقاضا میکنم هر چیز در مخاصمات بین دو قماندان خاتمه ببخشه و مردم از این مصیبتی که سالها میشه دامنگیر مردم است، دولت بیاید یا اینا را مکمل حل سرا کنه یا بینشان آشتی کنه، این مردم از این مصیبت نجات بده. تا کی مردم به این مصیبت دچار باشن؟
من امرالله است، باشنده ولسوالی المار. چند روز میشه در بین هر دو تنظیم جنگا جریان داره، مردم همه متواری شدن در ولایت ده اومدن، یک تعداد در قریه های همجوار شان رفتن، همیشه مردم از دست از اینا در عذاب است. دولت مرکزی تصمیم میگیره هر دوی از این اگر امکانش باشه خل صلاح کنه، اگر نمیشه یک چاره اینا رو بکنه، صلح در بین اینا بیاره. به غیر از او مردم در بدر شدن، دای هوای سرد طفلایشان تلف شده. امیدوار هستیم که دولت مرکزی در این باره یک تصمیم بگیره.
به گفته مقام‌های امنیتی فاریاب، نزاع‌های تنظیمی و رقابت‌های ناسالم بین فرماندهان احزاب سیاسی به هدف به دست آوردن مناطق و روستاهای همدیگر از دیرگاه میان قماندانان مسلح غیر مسئول در فاریاب موجود بوده و این امر سبب ناامنی‌ها در محلات مختلف من جمله ولسوالی المار گردیده است.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
وزارت امور زنان افغانستان از افزایش قتل‌های ناموسی در برخی از ولایات افغانستان خبر می‌دهد. همکار مرزو قیاسی در مورد جزئیات دارد.
وزارت امور زنان افغانستان میگوید که در 1 ماه گذشته در 8 ولایت این کشور حدود 30 قضیه قتل ناموسی به ثبت رسیده است. اسپوجمه وردک معین این وزارت در صحبت با رادیو آزادی این مسئله را نگران کننده خوانده و گفت که نهادهای مسئول باید در زمینه بازداشت و مجازات عاملین آن با جدیت دست به کار شوند.
بدبختانه که بیشترین قضایای قتل از اواخر ماه قوس الا اوائل دلوه ما داشتیم که تقریبا به پی قضیه رسید از 8 ولایت مختلف که بدبختانه یک خبر ناخوش است برای و تعداد زیادش قتل های ناموسی بوده که پدر سبب قتل شده و یا یکی برادر سبب قتل شده.
خانم وردک افزود که ممکن آمار واقعی قتل های ناموسی بیشتر از این باشد چون به گفته وی در بیشتری موارد قتل های ناموسی پنهان میماند و افزود که بیشترین قضایای قتل ناموسی از ولایت های بادغیس، تخار، فاریاب، بغلان، هرات، جوزجان، غور و بامیان در وزارت زنان به ثبت رسیده است. وزارت زنان علت افزایش قتل های ناموسی را عدم آگاهی از قانون، عدم مجازات عاملین، سنتی بودن جامعه، فقر، بیسوادی و نبود اراده سیاسی برای حل این مشکل عنوان می کند. قضایای خشونت علیه زنان در افغانستان تنها با قتل های ناموسی خاتمه نمی یابد، بلکه ده ها قضیه دیگر چون خشونت های خانوادگی، لاتوکوب، ازدواج های زیر سن، محروم بودن از حقوق، تجاوز جنسی و برخی موارد دیگر از خشونت های است که زنان در این کشور با آن دست و گریبانند.
وزارت صحت عامه افغانستان اطمینان می‌دهد که با کمک جامعه جهانی بیماری پولیو را الی ختم سال جاری میلادی در افغانستان نابود می‌کند. باز هم آرزو قیاسی در مورد جزئیات دارد.
وزارت صحت عامه افغانستان می‌گوید با توجه به دستاوردهای سال گذشته میلادی مطمئن است که پولیو را در سال 2017 از افغانستان ریشه‌کن خواهد کرد. میوند احمدزی مسئول برنامه محو پولیو این وزارت روز یکشنبه در نشست خبری در کابل گفت در سال 2016 میلادی در سراسر افغانستان 13 مورد پولیو ثبت گردیده است که در طول 10 سال گذشته پایین ترین سطح گراف را نشان می دهد. آقای احمدزی گفت وزارت صحت عامه افغانستان تلاش می کند تا بیماری پولیو را در افغانستان نابود کرده و مبالغی که در این بخش مصرف می گردد را در سایر بخش های صحی هزینه خواهد کرد.
نو په 2018 کال کې به موږ همدغه کارونو ته دوام ورکو.
در سال 2017 نیز به این کارهای ما ادامه خواهیم داد. ما علیه پولیو میلیون ها دلار به مصرف میرسانیم. زمانی که ما به محو پولیو رسیدیم، اما این پول ها به بخش خدمات صحی ما اختصاص خواهد یافت و خدمات صحی ما تقویت خواهد شد. اگر شما توجه کنید، به دلیل نرسیدن واکسیناسیون، همه روزه بیش از 50 طفل از بین می روید.
هر روز 500 تن از یاد مشومان مرکیگی.
به نقل از آقای احمدزی قرار است تا کمپاین پولیو به تاریخ 11 ماه دل و از سوی 30,000 واکسیناتور در سراسر افغانستان راه اندازی شود. به اساس معلومات وزارت صحت عامه افغانستان، این وزارت در نظر دارد تا با کمک مالی و تکنیکی یونسف و سازمان صحی جهان حدود 6.5 کودک را واکسین پولیو نماید. مسئولین این وزارت گفتند که در سال 2015 میلادی 20 واقعه مثبت پولیو در افغانستان به ثبت رسیده که در سال 2016 میلادی این رقم به 13 واقعه کاهش یافته است و افزود که آنان تلاش دارند تا در سال 2017 میلادی میزان بیماری پولیو را در این کشور به صفر برسانند.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
و این هم یک رویداد خارج از کشور. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای نخستین بار با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه تلفنی صحبت کرد. قصر سفید و کرملین میگویند رهبران دو کشور موافقت کردند که برای بهبود روابط بین دو کشور به طور مشترک کار کنند. مرکز خبری رادیو آزادی در این مورد گزارش دارد که برخی نکات آن را از همکارم آرش همایون میشنوید.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده ای آمریکا حدود نیم ساعت با همتای روسیه‌اش ولادیمیر پوتین از طریق تلفن صحبت کرد. از تاریخ 20 جنوری که دونالد ترامپ به حیث رئیس جمهور آمریکا سوگند وفاداری یاد کرد، این نخستین بار است که با ولادیمیر پوتین به طور رسمی صحبت می‌کند. قصر سفید میگوید صحبت رهبران دو کشور مثبت بوده برای بهبود روابط آمریکا و روسیه که به ترمیم نیاز دارد، یک آغاز خوب به شمار می آید. قصر سفید در یک اعلامیه مختصر همچنان گفته است رهبران دو کشور امیدوارند که بعد از این صحبت هر دو جانب بتوانند در امر مبارزه با تروریسم و سایر مسائل به طور فوری اقدام کنند. کرملین در یک اعلامیه گفته است فضای صحبت تلفنی بین رهبران دو کشور نشان داد که تمایل برای بهبود و ترمیم روابط وجود دارد. هر دو جانب برای توسعه روابط بین آمریکا و روسیه و همکاری مؤثر آمادگی نشان دادند. به گفته کرملین پوتین و ترامپ برای شکست شورشیان گروه دولت اسلامی در سوریه و سایر گروه‌های تروریستی هماهنگی روسیه و آمریکا را در تلاش‌های جاری نظامی مؤثر خواندند. در اعلامیه کرملین گفته شده است که دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین یادآوری کردند که مهم است تا روابط تجارتی و اقتصادی دو جانبه بین دو کشور دوباره اعاده شود. ولی دیمیتری پسکوف سخنگوی ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه با آژانس خبری انترفاکس این کشور گفته است ترامپ و پوتین روی سهل ساختن تحریم‌های جاری بر مسکو صحبت نکردند. ایالات متحده آمریکا به خاطر الحاق غیرقانونی شبه جزیره کریمیا از قلمرو اوکراین با روسیه بالای این کشور تحریم‌های را وضع کرده است. کرملین گفته است رهبران دو کشور در مورد وضعیت در اوکراین نیز صحبت نموده موافقت کردند که در مورد اوکراین منازعات شرق میانه، مبارزه بر ضد تروریسم و ثبات استراتژیک یک میکانیزم همکاری بین شرکا به وجود بیاید. تصویری که توسط شان سپایسر مسئول مطبوعاتی قصر سفید از طریق تویتر نشر شد نشان می‌دهد که هنگام صحبت تلفنی دونالد ترامپ با ولادیمیر پوتین، مایکل پنس معاون رئیس جمهور، مایکل فلن مشاور امنیت ملی و استیو بانون مسئول دفتر قصر سفید آمریکا نیز حضور داشتند.
شنونده‌های عزیز با بخش همین گزارش رسیدیم به پایان این مجله خبری. تا فردا صبح که باز هم ساعت 7 در با شما در حضورتان قرار می‌گیریم. شما را به خداوند یکتا می‌سپاریم.